دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوینه د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جولای 3 منټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د نیول سو پارلماني استازو په اړه د وزیر اعظم بیان، په کوارټ او کرمه کې مظاهرې، قبایلي سیمو کې د انتخابات تیاریاني او د سکان لپاره د یو سکول پر جوړېدو سربیره د رواني ګړۍ په دوه منیمایي کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر څه وړاندې ملیحه میرزاده د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټور اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پروډکشن آرډر په قانون کې ترمیم غواړي. په کوهاټ کې د ټیکسونو خلاف دکاندارانو احتجاجي مظاهره کړي او نړیوالو ځواکمنو هیوادونو پر ایران غږ کړي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان متعلقہ وزارت ته ہدایت ورکړی چې د پروډکشن آرډر په قانون کې ترمیم وکړي سو د پارلمان د هغو غړو د حاضرېدو امر نه کړل شي چې د درغلو په تور نیول شوی دي. پرون د وفاقي کابینې غونډه وروسته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار فردوس عاشقاوان رسنو ته ویل چې د غونډې پر مهال د عمران خان وینا وه چې د درغلو په تور له سزا شو کسانو سره په جیل کې عادي سلوک پکار دی.
پروڈکشن آرڈر کے حوالے پروڈکشن پہ حوالہ منگلا دا ترجیحات تاکل پکار دی پہ حق بجٹ کی یہ حص برخہ وانا چولا دا کم لپار چپ پروڈکشن آرڈر راغلی ہو تو دا پاکستان وزیر اعظم دا قانون دا صوبائی حکومتوں سر پگڑ دا بدبین لپار متعلق وزارت تا ہدایت جاری کری.
دا وخت اپوزیشن ځینی پارلماني غړي د درغلو په تور بنديان دي. خو د کمی اسمبلی سپیکر له قانون سره سم اختیار لري چې د نیول شوو غړو پارلمان ته د حاضرېدو حکم جاری کړي. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو اتحادیه پرون وروسته لاغې د خپل احتجاج او هړتال ختمولو اعلان کړی چې د مالی مرستو ورکولو لپاره ورته یو خصوصي کمیټه جوړه کړل شوه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پرون د دغه اتحادیه مشرانو او د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او اعلی وزیر محمود خان سره لیدلې دي. خبر پاړوای په ملاقات کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو شو نه شپېتو پټرول پمپونو مالکانو ته مالی تاوان ورکولو په طریقې کار خبرې وشوې. د وزیرستان د پټرول پمپونو مالکان له 1300 ورځو راهیسې په احتجاج وو او له حکومت د معاوضه غوښتنه کوله. د کوارټ دکاندارانو د حکومت لخوا د لګول شوو نوو ټیکسونو خلاف مظاهره کړې. پرون په مرکزی بازار کې په احتجاجي مظاهره کې د کوارټ بازار ټول سوداګری تنظیمونو مشران او دکانداران په ګڼ شمېر کې موجود وو او د حکومت زیر نارې وهلې. د مشترکه بازار اتحادیې مشر حاجي عابد خان مشال ریډیو ته ویل
مو باندې چې کوم پروفیشنل کالنګ ټیکس لګول دا او چې نور دیگر څور ټیکسونه لګولې دي عامو یکسر مسترد کو او هغه حواله سره تاجر برادری دو اعتماد کې نه دی اخیسته. دینا پہلا مو 29 ټیکسونه ورکولو او 14 ټیکسونه په کې نور اضافه وکړه.
دوی ویل حکومت ته پکار ده چې پښتمنو خلکو ټیکسونه ولګوي او غریبانو ته سہولتونه ورکړي. حکومتي چارواکو لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلې. امریکا په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالا بلوچستان لیبریشن آرمی ترهګره ډله ګرځولې ده. وای واشنگتن په دې کار کوي چې دغه ډله د وسلوالو بریدونو د پلان جوړونې لپاره وسایلو ته لاسرسی ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په دویمه دغه اعلان وکړ او ویلي دي چې بی ال ای یو بیلتون پالا وسلواله ډله ده چې عموما په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو بریدونه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وای بلوچستان لیبریشن آرمی په اګست 2013 کال کې په بلوچستان کې پچینای انجینرانو ځانمرګي برید کې لاس لري. د غراز د تیر کال په نومبر کې په کراچۍ کې د چینایي کونسلګری او د روان کال په مئی کې په ګوادر کې په یو هوټل په بریدونو کې لاس لري. اخوا پاکستان د امریکا لخوا بلوچستان لیبریشن آرمی د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې ګرځولو ګام پاړه ویلي چې بی ال ای په پاکستان کې د کال 2006 راهیسې غیر قانوني ده. پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دا ضروري ده چې د دغه ډلې غړو تنظیمونکو ملاتړو نه تپوس او حساب کتاب ورسره وشي. وزارت امید څرګند کړی چې په دې ګام سره به د ډلې فعالیتونه راکم کړل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګوزن 95 کیسونه ریکارډ شوي دي. د پاکستان د صحت وزارت وایي په بنو کې دریو په تورغر کې د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې سره روان کال په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 18 ته ورسید چې 13 یوازې له خیبر پښتونخوا څخه دي. د پولیو د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي سلاکار بابر بن عطا پر ولس غږ کړی چې خپل اولادونو ته د ناروغۍ ضد واکسین او څاڅکي ورکړي. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. تر دې یو ورځ مخکې تصدیق وشو چې ایران د موافقې لاندې له ټاکل شوي حد نه زیات غنی شوي یورانیم لري. پرون د جرمني، برتانیې، فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ مشر په یو ګډ بیان کې له ایران نه وغوښتل چې له دې کاره په شا شي او د اټومي تړون خلاف د نورو ګامونو پورته کولو نه ډډه وکړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د جولای په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې څارونکو تصدیق کړی چې د 3.5 کیلوګرام له ټاکل شوي حد نه زیات یورانیم غنی شوی دی. ایران په مئی کې ویلیو چې د امریکایي بندیزونو د بحالېدو په غبرګون کې د یورانیم زیات مقدار غنی کوي. د امریکا یو پوځي عدالت فیصله اورولې چې د هیواد د بحري ځواک ځانګړي ډلې او سرتیری په 2019 کال کې د عراق د موصل ښار بهر په خپله نگرانۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو یو زخمي قیدی نه وژلې. د ځانګړي عملیاتو مشر ایډوارډ ګالګر د قضیې له تورونو سپین وګرځېدو، خو بیا هم په دې تورن شو چې د قیدی له جسد سره تصویر اخیستی و. پوځي څارنوالانو وویل چې د ګالګر خپل ټلیفوني پیغامونه او انځورونه د هغه خلاف د الزاماتو له امله ګرځېدل چې په یو لاس یې د مړي ویښته او په بل لاس کې یې چاړه نیولې وه. خو د ګالګر د دفاع وکیلانو ویل چې د هغه خلاف د خپلې ډلې غړو سازش وکړ سو د دروغو تورونو په بنیاد له دندې لرې کړل شي. او اخیری خبر د کرکټ، د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې نن د انګلند او نیوزیلند ترمنځ لوبه کیږي. دا میچ په د انګلند په چسترلی سټریټ کې د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. پرون په برمنګهم کې هند بنگلاديش ته پاتې 22 رنزونو ماتې ورکړه. دو د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سیرا زهیر اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 70 پیسې او په 1.90 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ 75 پیسې او په 1.60 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 10 پیسې او په 2.60 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 70 پیسې او په 2.60 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 2.90 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 4.90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.25 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.25 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت له محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 15.5 او 1.5، ژوب کې 8.5 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قومي اسمبلی غونډو ته د پیسو په قاچاق او درغلیو کې د لاس لرونکو پارلماني غړو د حاضرېدو امر یا پروډکشن آرډر نه جاری کیږي. د سیاسي چارو یو شنونکی بیا وایي
سیاسی انتقام یو خبره تاسو دې ته ویلې شي ګنکنی د دینه مخکې هم هر وخت د خلک راغلي دي او اسمبلو کې دي کینی.
د خیبر پښتونخوا د کوارډ دکاندارانو د ټیکسونو او ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
موته سہولتونه افریقي والا نشته او ټیکسونه مونږ جدا امریکای والا او یورپ والا او د کینیډا والا مونږ غواړي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د جولای د 20 صوبایي انتخاباتو لپاره تیاریان نیولې دي، خو یو شمېر کاندیدان وایي چې د جلسو کولو اجازه نه لري.
دلته دل نشي ګرځوي ته خلک نشي ګرځوي. د حالاتو په کم از کم د هر کاندید دا خوښ وي چې زه زیات نه زیات خلک ځان ته جمع کوم.
او دروان په خبرونه په درشل کې به دا هم واوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د سکان لپاره د ځانګړي سکول جوړولو منځوري ورکړې ده. یو سیک په دې اړه وایي
پلاټ روز مکه چې کم دی کمیونټي واغستا او زه چې کم دی مطلب راته ګورنمنټ به جوړي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري، او دا هر څه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري موریدلای سي چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قومي اسمبلی غونډه ته د پیسو په قاچاق او درغلیو کې د لاس لرونکو پارلماني غړو د حاضرېدو امر یا پروډکشن آرډر نه جاری کیږي. نوموړي دا خبره پرون د وفاقي کابینې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې په دې لړ کې دوی قانون سازي کوي چې د دې اقدام مخه ونیول سي. بل پلو اپوزیشن وایي حکومت په دې وجه د پروډکشن آرډر جاری کولو څخه ویریږي چې په اسمبلی کې د دوی پر ضد آواز پورته کیږي او د خپل خوښ کارونه نشي کولای. په دې نور تفصیل اسلام آباد سراج زهرا کوي.
د کابینه لغوندی رستو له رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان ویل
پروډکشن آرډر کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ترجیحات طے کرنی ہیں.
دا وی د پروډکشن په حوالہ مونږ له دا ترجیحات ټاکل پکار دي چې اغه خلک چې په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راغلل او بجټ بحث کې د برخه اغستو لپاره په هغه بجټ کې هیڅ برخه وانه چوله د کوم لپاره چې په پروډکشن آرډر راغلی وو. نو د پاکستان وزیر اعظم دا قانون د صوبایي حکومتونو سره په ګډه د بدلون لپاره متعلق وزارت ته هدایت جاری کړی. لدی وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر د شاباز شریف او د خواجه صاد رفیق قومي اسمبلی ته د حاضرې دو حکم جاری کړی وو. همدارنګ د جعلي اکاؤنټونو په کیس کې نیول شوی د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری هم په پروډکشن آرډر قومي اسمبلی ته حاضر شوی. د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي چیرمین بلاول بټو زرداری او د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړیو علي وزیر او محسن داول د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه کړې، خو د قومي اسمبلی سپیکر ورته ویلي چې دې پرې د قانون د وزارت سره سلا کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین و پوښتل نو دا غوې ناوه قانون کې
جوړیږي نو دا د هر وګړي د هر څه ژوند لپاره یو شان جوړي. چرته په قانون کې دا خبر نشته چې به امتیازي اوس علي وزیر او محسن داول د قومي اسمبلی ممبران دي، خواجه صاد رفیق او اسف علي زرداری د قومي اسمبلی ممبران دي. اوس چې د غیر پر پروډکشن آرډر جاری کیږي نو دغه حد دغه دوه نور ممبران هم لري. حکم مثال په تور خبره داسې حساسي چې د غیر پر علي وزیر او محسن داول دي حددار نه جوړیږي نو دا د سپیکر ذمہواري ده، قومي ذمہواري ده چې هغه هغه وجوهات بیان کړي هغه قوم ته راوړي.
همداشان په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
دا لکه د سیاسي انتقام یو خبره تاسو دې ته ویلې شي. ګنکنی د دینه مخکې هم هر وخت د خلک راغلي دي او اسمبلی کې دي کینی دی وخت د پاکستان بنیادی مسله یو سیاسي استحکام دی، معاشي استحکام دی، هغه طرف ته د حکومت توجه پکار ده او دا قانون بدلول د اس ګران کار نه دی. خو کدا بدل کینو دې سره به هغه یو خنوم به اونګه ټی بلکې زما په خیال باندې هغه باندې به بد اثر پروزي.
د ذکر د قومي اسمبلی د قانون د شک یو سل اته تر لاندې سپیکر ته دا وخت تر لاسه دی چې هغه په خپل خوغه د قانون په کتو د قومي اسمبلی هغه غړي چې په چا یو تور وی او د هغه په وجه په حوالات کې وی هغه په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راوغواړي چې دغه غړي د خپل حلقې نمائندګي وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو ته د مالی مرستو ورکولو لپاره د یوې خصوصي کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. دغه کمیټې د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او گورنر شاه فرمان سره د ملاقات پر مهال جوړه کړل شوې ده. له کمیټې جوړولو وروسته د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو د خپل کاربندیز او احتجاج ختمولو اعلان کړی دی. نور حال غلام غوث را کوي.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشرانو او د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان سره ملاقات کړی دی. په دغه غونډه کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د زیانمن شوي پېټرول پمپونو مالکانو ته د مالی تاوان د ورکولو په طریقې کار خبرې شوې دي او د خبرپاڼې تر مخه د دې لپاره یو خصوصي کمیټه جوړه کړې شوې ده. تر غونډې وروسته د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې د چارواکو لخوا د یقیندانۍ وروسته هغوی دا مهال د خپل کاربندیز او احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی.
ورته وویل
یاد دیوی چې په شمالي وزیرستان کې تر اویاو زیات پیټرول پمپونو ته په پوځي عملیاتو کې زیان رسیدلی و، او د شمالي وزیرستان د یو کم اویا پیټرول پمپونو په سر د اغیزمن شوي مالکانو سره د شمالي وزیرستان چارواکو د 55 کروڑ روپو د مالی مرستو کولو ژمنه کړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د خبر پرمخا د کوار دکاندارانو د حکومت لار خلګه ول سوي نوي ټیکسونه رد کړی دي. دوی پرم په مرکز بازار کې د ټیکسونو او ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې د کوارد بازار د سوداګری تنظیمونو مشرانو او دکاندارانو په ګڼ شمیر کې ګډون پک کړی وو. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ممتاز بنګ شره کوي.
مظاهره کې د کوارد بازار ټول سوداګری تنظیمونو مشران او دکاندارانو په ګڼ شمیر کې شریک شول. احتجاج کوونکو د حکومت پر ضد نارې هم وهلې. د مشترکه بازار اتحادیه مشر حاجی عابد خان مشار ریډیو ته وویل چې د دې نه وړاندې هم دکانداران مختلف ټیکسونه ورکوي، خو اوس حکومت له اړخه لګول شوي نوي ټیکسونه دکاندارانو نه د ژوند حق اخیستو برابر دي. د زیاته کړه چې حکومت ټیکسونه خو لګوي، ولې دکاندارانو او ولس ته د ژوند اسانتیاوې نه ورکوي؟
مو باندې چې کوم پروفیشنل کالنګ ټیکس لګولې ده او چې نور دیگر څور ټیکسونه لګولې دي، امو یکسر مسترد کو او هغه حواله سره تاجر برادری دوه اعتماد کې نه دی اخیسته. دینه پہلا مو 29 ټیکسونه ورکولو او موجوده حکومت اوس کې 14 ټیکسونو په کې نور اضافه وکړه او دا 10 دا لګمونه ژوند دي چې کوم حق دا مونږ د حکومت اخلي. مت سہولتونه افریقي والا نشته اور ٹیکسونه مونږ جدا امریکای والا او یورپ والا او د کینیډای والا مونږ غواړي، نو دا مو د پاره ناممکن ده.
د زړې اډې دکاندارانو اتحادی مشر سلیم وویل چې حکومت لا اړه خدوم رضا ټیکسونه لګول شوی چې اوس به دکاندارن په کاروبار په خودو مجبور شي، ځکه چې د دکاندارانو سره دومره وسایل نشته څومره چې حکومت ټیکسونه لګولي.
نن څوک مو احتجاج ده د هغه ټیکسونه خلاف د حکومت دکاندار باندې ظالمانه ټیکسز لګیدلې، ساده دکاندار افورد کوي نشي او هر دکاندار سره موجوده ټیم کې دوره وسایل نشته، کاروبار نشته، د ټیکس سره سينو دا دکاندار به دوره حتی متاثر شي، ساده به کاروبار پر خلیو تا تیار شي.
په احتجاج کې شریک یو بل دکاندار وویل چې دوی د خپل هیواد خوشحالي او پرمختګ لپاره ټیکسونه ورکولو ته تیار دي. حکومت دې باید پښتمنو خلکو ټیکسونه ولګوي او د غریبانو لپاره د اسانتیاوي پیدا کړي.
پوکار دادا پاکستان حکومت تا غریب عوام تا پہلا سو چکی بات کے امیر بنے تا کم شیلا گئے لگو آگو خاصی جائیداد دولت پیسہ اور سرشتہ غریب سڑے دا ٹیم 5000 روپے مہینہ یعنی اخپل تنخواہ خری نہ بو کورس تیر شداران بو آگو سر بل لین دین ستی کا تا تا ٹیکس دیتی.
حکومتی چرواکو لا تروسه په دې حق له سند ویلي، ولی صوبایي او مرکزی حکومت وزیرانو په ورستیو کې بیا بیا ویلي چې د ملک اقتصادي وضع ښه کولو لپاره به زیات نه زیات خلک د ټیکسونو په دایره کې راوستلو لپاره اصلاحات عملی کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
له کوټه زو د کورمه پر لور. په کورمه کې هم د پاړچنار مدني فعالانو او مشرانو تیر ورځ هلته په سرکاري هسپتال کې د روغتیا او اسانتیاو د کمی پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي وایي حکومت په وار وار د غوښتنې باوجود په هسپتال کې د ډاکټرانو د کمی ستونزه نه هواروي. په دې نور حال د مشال راډیو خبريال طارق اورګ زیرا کوي.
د کورمه په پاړچنار کې د نهې په ماسپخین د صحت په لړ کې سہولتونو د نشټوالي پر ضد احتجاجي لاریون شوه دی. دا لاریون د قبایلي ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې ترسره شو چې پکې بلزګونو مدني فعالانو او ځایي مشرانو شرکت وکړو. احتجاج کوونکو لا پوسټرو او بینرو سره د ښار پر مختلفو لارو پیدل مزل وکړو او وروسته بیا هغوی د پریس کلب ودانې مخې ته ورغونډ شول او هلته یې نارې ووهلې او سره یې تقریرونه وکړل. په احتجاج کې شامل ځایي مشر سید جمشید شیرازی وایي د پاړچنار په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور عمل نشته چې له امله دوی د صحت په لړ کې سخت ستونزې لري.
پرون یو واقعه راغلی وه، یو کس هغه زخمي شو، هغه ته سر جن نه و، هغه ټیچنګ شوی، هغه کیر شوی، ایمرجنسی کې پروت و. دا زموږ پر زور مطالبه ده هیلت منیسټر نه، وزیر اعلی صاحب نه، کوم خپل ډاکټران دي هغه واپس کی، مزید کوم ډومیسایل بیس باندې هغه ام بی بی ایس ته سلیکټ شي، خپل علاقو تراشی واپس دلته زمونږ د غریب عوام هغه ته خپل د علاج او دغه ٹریٹمنٹ کولو لپاره اسانه پیدا وشي.
د پړچنار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ په سونو مریضان لیدل کیږي چې ورته درې ماهر ډاکټران او اته نور موجود دي، خو احتجاج کوونکي وایي په دې کې هم د ځینو درجه تلوړې دور وستا د صوبې نورو هسپتالونو ته تبدله شوې ده. یو بل احتجاج کوونکی سید اجاز حسین وایي حکومتي مشران او پوځي چارواکو سره دا وعده کړي چې هلته ټولې د صحت ستونزې به ورته حل کوي، او بل دا چې د یاد هسپتال درجه به له ټایپ سي څخه ای ته لوړوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي.
کمانډ خپل راغلی اوسې دا موږ ته هغوی صرف اعلانات دپاره صرف اعلان یې وکړو، نور هغوی هېڅ عملي جمله دي باندې نه دی پیدا کړي، هېڅ نه دي کړي.
بل خوا د صحت محکمې مشره ډاکټر مین بیګم وایي په هسپتال کې د ډاکټرانو کمې او نور سهولتونه د ور برابرولو په حق لا د صوبې له صحت وزیر او نورو اعلی چارواکو سره څو ورځې وړاندې خبره شوې، او هغوی ورته دا ډاډ ورکړی چې ډېر ضر به دا مسله حل شي.
واده هېلث منسټر پوری شوې ده، ټي جي هېلث پوری ټول ویلې دي، هېلث سیکټري هېلث چې ډاکټرز د روان دي او دا پروموشن وجه نه کوم ډاکټرز تللي وو هغه واپس رالو، سټیل دی آر ورکینګ ایٹ دیئر اون پلیسز بیکاز چې هغوی ته ویلي چې هلته کې اوس 19 سیټونه شارټ دي، نو تاسو خپل هاسپټل کې کار کوئ. اور ډومیسایل بیسډ والا خبرې نه خو خدای شته مخکې خبره شوې وه، هغه مو په نیټ باندې لیدلی وه، په خپله چا نه دی ډسکس کړي. خو ډاکټرانو شارټیج تا کا مونږ سره پرومیس کړی دی چې مے بی
د کورمې په پاړه چنار کې ځای اوسیدونکي له ډېر وختونو راهیسې په هسپتال کې د ډاکټرانو کمی په وجه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځای اوسیدونکي دړکه ورکوي چې که دا مسله حل نشوه نو هلته درنه ورکولو سره به خپل احتجاج بیا شروع کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د پریزایډینګ افسرانو او نورې عملی روزل پرونه پیل شوي. کمیشن وایي د انتخاباتو کمپاینونه په پرامن ماحول کې روان دي، خو انتخابات ته ولاړ کاندیدان بیا وایي د الیکشن کمیشن او نورو ادارو دا خبرې بې بنیاده دي او دوی دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره ټولې تیاری په تیزۍ سره روان دي او هڅه کوي چې انتخاباتو ته د ولاړو کاندیدانو مسلې هوارې کړي. بلخوا کاندیدان تور لګوي چې دوی خبرې نه اوریدل کیږي. پرون له مشالو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن یو ویاند سویل احمد وویل چې قبایلي سیمې د امنیت له پلوه لږې حساس دي، خو بیا هم څه غټه مسله نشته او انتخاباتي کمپاینونه ښه روان دي.
چونکہ دا قبائلی اضلاعات دی نو دا یو لحاظ سرا زمنگ دی زیت نسبت باندې دی عام علاقو پر نسبت لگ نسبتا سینسیٹیو دی، خو آغا دا سیم دی چی پاگے کی سنہ سے کٹا ایشو دا، خو بیا ہوں الیکشن کمیشن دا عوامو دا حفاظت دا پارا یا یو لحاظ سرا منگ دا ہوئیو چی وٹر چکن دا آغی دا حفاظت دا پارا دا دی سیکیورٹی باندې خصوصی توجہ ورکړی دا، او د پولیس او د لیوی سره سره د پاک فوج خدمات هم په دې کې حاصل کړی دي.
خو د خیبر پختونخوا د اسمبلی انتخاباتو لپاره ولاړ د شمالي وزیرستان حلقه 111 آزاد کاندید جمال دا ورل بیگانه وخت مشال ډوت ویل چې هم پرون یو زیاته د انتخاباتي کمپاین په لړ کې روان ول چې پرې نه خودل شول. نو موږ وایي په سیمه کې د دف 144 لوجه خپل انتخاباتي جلسې او جلوسونه نشي کولی.
د الیکشن کمیشن او دلته نور ادارې چې دا دوا کوي چې یاره موږ د خلکو ته ژوند ورکړی دی او موږ دوی ته سازګار ماحول ورکړی دی، نو موږ دا ویلی شو چې دا اډو دروغ دی، د دنیا په سترګو کې خاوره اچول دي. څنګه موږ وګورو په انتخابي کمپین کې اوس 13 ورځې تقریبا پاتې دي، خو دلته لا اوس هم د 144 دی، مطلب چې ته دلته دلته نشې ګرځوي، ته خلک نشې ګرځوي، د سره نشې دلته نه ګرځوي، خلک نه ګرځوي. په دې حالاتو کې کم از کم د هر کاندید دا خوښ وي چې زه زیات نه زیات خلک ځان ته جمع کوم او ته خبرې وکړم او له خپل بیانیا او خپل آواز ورسوم.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په 10 صوبای انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمېر انتخاباتي امیدواران ګیله کوي چې امنیتي ادارو او پولیسو په ځینو سیمو کې 144 دفاع لګولي او دوی انتخاباتي کمپاین نشي کولی. خو د سیمې چارواکي وایي دغه ګام یې د امنیتي وجوهاتو له کبله پورته کړی. بل خود خبر یو سل پینزه حلقه تا ولال ده انتخاباتو کاندیدو شاہ حسین شنواری چه تعلق چه لعوامی نشنل گون سره ده وی چه ده پا حلقه که همه زینی سیمی ده چه ده امنیت لپلاو حساس گردول شوی او دوی تا پکه ده انتخاباتی کمپاین کولو حکومتی اجازه نشتا.
گورا دازی چل ده چه ده الیکشن کمیشن کم کردار چه ده بلکل زیرو دای مونگ ده دیش مخی چودل ورطویلیو چه مونگ پا حلقه بانده 105 بانده نوگو ایریا پراتا دا دا بازار ز خخیل ورته یی پکار دای چې هغه نو ګوریا ته هر چا ته رسایي راغ دای ته یی
یاد وی چې د جولای په شلمه د کبلی زلو د شپاره څو څوکۍ لپاره انتخابات پر داسې محل کیږي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پوس په نگرانی کې د انتخاباتو کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن ویاند سویل احمد وای دا ګام له دې قبله پورته کړل شوی چې انتخابات په پر امن ماحول کې وشي، خو په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان بیا تور لګوي چې کېدای شي د انتخابات هم د 2013 کال هغې په شان وشي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تیر کال په دغه انتخاباتو کې حکومتي ګوند ترک انصاف د پوز په ملاتړ بدیا ترلاسه کړې وه، خو پوز الیکشن کمیشن او موجوده حکومت بیا دغه تورونه ردوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د جیو نیوز شخصي ټلویزیون د روانو چارو د یو پروګرام کوربه حمید میر وای چې د جولای پر لومړۍ نیټه پر ټي وي باندې د پخواني ولسمشر او د قومي اسمبلی د غړي آصف علي زرداری سره سوې مرکه له څو منټو خبرېدو وروسته بنده کړل شوه. حمید میر پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې زرداری مرکه خبرېدو ته په نه پرېښودو باندې د پاکستان ریاست نړۍ ته ځان په ډاګه کړ چې د دوی رسنۍ ازادي نه دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله محمد راکوي.
د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو د روانو چارو د یو پروګرام کیپیټل ټاک کوربه حمید میر وای د هغه په فکر له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د مرکې نشر بندول د اسټابلیشمنت د فشار له امله شوې دي. نوموړي د نهه پورځو مشال ډوته ویل چې د ګل پورځ د مرکه د لږ وخت لپاره تر نشر کېدو وروسته ودرول شوه.
ښکاره
خبره ده چې دا د هغوی کار کېدای شي اسټابلیشمنت، ځکه همغوی دي چې په زور راوړلو سره یو مرکه چې ایله یې په ټي وي خپرېدل شروع شوی وي ودرولی شي. د دوه ورځو راهیسې د دې مرکې پروبو او خبرونه چلیدل، خو ما ته نه د پیمرا لخوا چا څه وویل، نه راته د اسمبلی سپیکر څه وویل او نه راته د اطلاعاتو وزارت څه وویل چې روره تا دا انټرویو ولې کړې. په آخره کې د جیو انتظامی وویل چې په مونږ فشار دی، خو هغوی هم دا ونه ویل چې فشار له کومې خوا راغلی وو. نو زه دا انګیرلی شم چې دا د ولسی حکومت فشار نه دی.
بل خو د پاکستان د الیکټرانیک رسنیو د څار اداره پیمرا هم وایي چې له زرداری سره د حمید میر مرکه دوی له نشر کېدو نه ده درولې. د پیمرا د فعالیتونو عمومي مشر محمد طاهر د نهې په ورځ مشال ډوته وویل چې دوی داسې معلومات نه لري چې په مرکه کې د دوی له قوانینو سرغړونه شوي، او که څوک د پیمرا له قوانینو سرغړونه هم کوي نو دوی داسې سمدلاسه یو پروګرام نه دروي.
په دې کې زمونږ څه دخل نشته. څه تخنیکي ستونزه به وي چې د هغه له وجې چینل د هغه مرکه درولې وي. چینل په خپلو ادارتي پالیسیو یا پروګرامونو کې ازادي دي. که چېرته له ضابطه اخلاقو یا د پیمرا له قوانینو سرغړونه هم کیږي نو موږ سره بیا اختیارات شته او ګامونه پورته کولی شو، خو د هغو هم خپله یوه پروسه وي. داسې سمدلاسه کار نه وي.
بلخوا خبریال حمید میر وایي چې د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری سره د ده په مرکه کې داسې خبرې نشته چې د پاکستان ګټو ته تاوان ورسوي. نوموړي زیاته کړه،
په دې مرکه کې ما ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا ته د نواز شریف د حکومت په دوران کې په بلوچستان کې د خپل کردار له امله چې د نواز شریف سره د ضدیت له امله و ترسره کړی و پښیمانه یې؟ نو هغه د دې په جواب کې دومره وویل چې اوس زه او نواز شریف د یوې کښتۍ سورلی یو. همداراز ما له زرداری وپوښتل چې په کوم کیس کې چې ته نیول شوی یې، دا خو د نواز شریف په دور کې شروع شوی و. ده په جواب کې وویل په حقیقت کې نواز شریف هغه وخت هغه کسان خوشحالول د چا په اړه چې با بیان ورکړی و چې زه به یې له منځه یوسم. نو کېدای شي دا خبرې لامل وي، خو زه نه وایم چې په دې مرکه کې داسې خبرې وي چې له نشر کېدو سره به یې د پاکستان ګټو ته تاوان ورسي. یا د پاکستان قانون د دې اجازت نه ورکوه، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې د یو منل شوي ترهګر احسان الله احسان سره مرکه وکړل شوه او نشر هم شوه، خو اچا ونه دروله او د آصف علي زرداری مرکه ودرول شوه. نو له دې تاسو د دوه مخیزه معیار اندازه لګولی شئ.
اور آصف زرداری کا انٹرویو رکوا دیا، اس سے آپ زیادہ لگا لیں ڈبل سٹینڈرڈز کے لیے؟
حمید میر د دې څرګندونو په اړه موږ په وار وار هڅه وکړه چې د پاکستان د حکومتي کابینې لغړو او د پوز او مطبوعاتي څانګې له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته حکومت او پوز په تیر وختونو کې دغه راستورونه رد کړي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اورید. مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې دولسمې بجې سوې. ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
امریکا په پا پاکستان کې بلوچستان لیبریشن آرمی تر اگر ډله ګرځولې او وای واشنگتن په دې کار کوي چې دغه ډله د وسوالو بریدونو د پلان جوړونې لپاره وسایلو ته لاسرسی ونه لري. د امریکا بارنو چارو وزارت د جولای په دویمه دغه اعلان وکړ او ویل چې بی ال ای او بلتون پاله وسواله ډله ده چې عموما په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو بریدونه کوي. پاکستان د ګام په اړه ویلي چې بی ال ای په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې غیر قانوني ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان متعلقه وزارت ته هدایت ورکړي چې د پروډکشن آرډر په قانون کې ترمیم وکړي سو د پارلمان د هغو غړو د حاضرېدو امر ونه کړل شي چې د درغلو په تور نیول شوي دي. پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار فردوس عاشقوان رسنو ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو اتحادیه پرون وروسته لاغې د خپل احتجاج او هړتال ختمولو اعلان وکړ چې د مالی مرستو ورکولو لپاره ورته یو خصوصي کمیټه جوړه کړل شوه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان وایي چې پرون د دغه اتحادیې مشرانو د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر د خیبر پښتونخوا گورنر والا وزیر سره لیدری چې پکې د ډنګو شو نه شپې تو زیاتو پټرول پمپونو مالکانو ته مالی تاوان ورکولو په طریقې کات خبرې وشوې. د کوارت دکاندارانو د حکومت لخوا د لګول شو نو ټکسونو خلاف مظاهره کړي. پرون په مرکزی بازار کې په احتجاجي مظاهره کې د کوارت بازار ټول سوداګری تنظیمونو مشانه او دکاندارانو ویل حکومت ته پکار ده چې په شتمنو خلکو ټکسونو لګوي. حکومتي چارواکو لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. تر دې یو ورځ مخکې تصدیق شو چې ایران د موافقې لاندې له ټاکل شوي حد نه زیات غني شوی یورانیم لري. د امریکا یو پوځي عدالت فیصله اورولې چې د هیواد د بحري ځواک ځانګړي ډلې او سرتیري په 2015 کال کې د عراق د موصل خاربار په خپله نگرانۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو یو زخمي قیدي نه وژلې. د ځانګړي عملیاتو مشر ایډورډ ګیلګر د قضیې له تورونو سپینو ګرځېدو خو بیا هم په دې تورن شو چې د قیدي له جسد سره تصویر اخیستو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سره ظاهر د هیواد کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوښتو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداري د پاکستان مسلم لیگ نون د پنجاب د صدر رانا ثنا الله په معاملې لیکلي او وایي د نوموړي نیول به ډېره د خندا او ملنډې خبره وي که حکومت د مسلو په حل کې ناکامه شو. اداریه وایي د ګل پورز د فیصل آباد نه لاهور ته د تګ په وخت د نشه یي توکیو پر ضد ادارې رانا ثنا الله ونیو او د دې ادارې د ویاند په وینا چې د نوموړي سره یې نشه یي توکي برآمد کړي او د سفرن د وفاقي وزیر شهر یار پریتی په خبره چې دی یې ملګری دی او د قانون نه څوک هم پرتن نه دی. اداري وړاندې لیکي دا وخت چې کوم ټاکل شوی احتسابي عمل روان دی لدی دا ښکاري چې حکومت یوازې اپوزیشن تر فشار لاندې راوستل غواړي. اداري اخري کې لیکي د بده مرغه که حکومت هر څومره وایي چې دا عمل په خنیت کوي خو که وکتل شي دا عمل په صحیح مانو کې آزادانه نه دی او پاکستان تحریک انصاف ګڼي چې دا طریقې له نورو نه مختلفه ده. خو داسې ښکاري چې د دې احتساب بی نظام نه دولس اعتماد ورس پورز اوچتیږي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای پاکستان تحریک انصاف ته خلکو په دې وجه ووټ ورکړي چې له ملک به کرپشن یا درغلی ختموي او هم په دې وجه د دې عمل سر تر سوالو لپاره حکومت ټول ادارو ته ازادي ورکړي او دغه ادارو یو شمیر شخصیت نیولی هم دي. اداري وای د پاکستان مسلم لیگ نون د پنجاب د صدر رانا ثنا الله د نیولو پیښه هم د دې سلسله یو کړي ده. ادریه زیاتوی بل پلو دا وخت چې ملک کې کوم صورتحال دی پدې کې به حکومت او ادارو له په هر منفی او مثبت اړخ نظر ساتل پکار وی او اوس چې د نشه یي توکي او پر ضد ادارې اے این ایف د رانا ثنا الله خلاف کوم کاروایی کړي یقینا د دې به د دوی سره جواز هم وي چې کوم به ورله په عدالت کې ثابتول وي او که داسې نه وي نو په ملک کې چې له اوله کومه سیاسي مهاجرۍ شروع ده هغه به نور هم سیوا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچونو اړیکو څخه یوازې د سیمې ثبات او تجارت اغیزمن سوی، بلکې د فلمونو صنعت هم زیان رسولی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په نړیوالو مقابلو کې له افغانستان زیاتره نارینه لوبغاړي برخه اخلي او په دې کې د شاملېدو لپاره ښځینه لوبغاړي له ډیرو سختو شرایطو سره مخ کیږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ وخت په وخت خرابیدونکي حالات او کړکیچن تعلقات نه یوازې د دې هیوادونو د اقتصاد او د سیمې د استحکام لپاره زیانمن دي، بلکې د فلم صنعت چې په دې حالاتو کې اکثره له پامه غورځول کیږي د دې له وجې ډېر متاثره شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د 2018 کال په ستمبر کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په هندي پوځیانو د وسلوال برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تناو ډیر زیات شو. له هغې وروسته په هند کې د فلم جوړونکو یوې ټولنې په خپلو فلمونو کې په پاکستاني اداکارانو بندیز ولګاوه. داراز په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په هندي فلمونو چلولو بندیز ولګاوه، چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې سینما ته د تلونکو خلکو شمیر ډیر زیات کم شو، خو په دې موده کې د هند او پاکستان ترمنځ تجارت جاری و. نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې له ترجمې سره د نورو هیوادونو او په خاصه توګه د ترکی فلمونو او ډرامو عام کولو هڅې روانې دي، خو بیا هم په خلکو کې د هندي فلمونو خوښي نه کمیږي. داراز واشنگټن پوسټ ورځپاڼه خپل یو لیکنه کې وایي په نړیوالو مقابلو کې له افغانستانه زیاتره نارینه لوبغاړي برخه اخلي او په دې کې ښځینه لوبغاړي له ډیرو سختو شرایطو سره مخ کیږي. داراز له افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په نړیوالو لوبو کې د افغان خزو شمولیت لا نور د اندېښنو لاندې راولي. ځینې افغانان ویریږي چې که طالبان د دې 13 کلنې جګړې ختمېدو وروسته په واک کې راشي، نو ښځې به یو وار بیا د افغانستان د ولسي ژوند نه بهر کړل شي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان له 1986 راهیسې نړیوالو لوبو ته د خپلو لوبغاړو لیږل شروع کړي دي، خو ښځینه لوبغاړي پکې د طالبانو د واکمنۍ ختمېدو نه 3 کاله پس شامل کړل شوې. د طالبانو په واکمنۍ کې د اولمپیک لوبو انتظامیه په افغانستان بندیز لګولی و. په 2004 کال کې په نړیوالو لوبو کې له افغانستانه 14 لوبغاړو برخه واخیسته چې 4 یې ښځینه لوبغاړي وي. دا راز ویل کیږي چې په 2008 کال کې نړیوالو لوبو ته استول شوی یو افغان لوبغاړي د بیجینګ مقابلو ته ونه رسیدله، د تربیتي کیمپ نه تښتېدلې او په ناروې کې یې د پناه درخواست جمع کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري د نړۍ یو شمیر پیاوړو هیوادونو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته دی ژمن پاتې سي. دا غوښتنه په داسې حال کې چې ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غنیسو یورانیم زیرمه 300 کیلوګرامه تر رسولې ده. د دې اعلان په خبرګون کې د برتانیا، جرمني او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه شولې او له ایران یې غوښتي چې له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون کمزوري کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل لاندې وړاندې کوي.
ایران د یورانیم په غنی کولو کې له هغه هدف خاړولې چې 4 کاله مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوو یورانیمو اندازې 300 کیلوګرامو ته رسولي. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر خغلی مکرون هم د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه هغه حد ته راولي چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیکونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیاته اندازه د یورانیمو په بډای کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي، په هیڅ ډول د احساساتي کیږي نه، څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات
رایت شي.
د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي هیواد به یې تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او ښایي نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي. د ایران سره څلور کاله مخکې د لاسلیک شوي اتومي تړون د پنځو لاسلیک کوونکو هیوادونو غبرګونونه په داسې حال کې رامخته کیږي چې د دې تړون شپږم لوری یعنې د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته یې پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصاد زیانمن کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ وویل ایران باید د یورانیمو غني کول ودروي او هیڅ اتومي جوړجاړی باید دې هیواد ته اجازه ورنه کړي چې کله هم د یورانیمو په غني کولو لاس پورې کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پوباندې دو بجو،
د کرښې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پوکم سلورو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو اوریدئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخلزاد ویلي چې د جولای پر 8 او 8 نیټه به افغانان له طالبانو سره ملاقات وکړي. قسم هغه ویلي چې د ملاقات ګډونوال به په ذاتی حیثیت کې هلته ورځي او د افغان حکومت استازیتوب نه وي پکې، خو بیا هم دا غونډه مهمه ده. زموږ همکار بشیر ګوار د سیاسي چارو له څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت د استازو په نشتون کې به دا ناسته ګټه ولري او کنه. نوموړي په ځواب کې وایي
دا خو د طالبانو د مخکې نه یو شرط و. هغې ویل چې مونږ د افغانانو سره هغه هر څوک کې نو کېنو خبرې کوو او دې نه مخکې هم هغې ویل چې مونږ مسکو کې دو ځله داسې خبرې کړې دي، غونډې کړې دي. هغې کې خو بیا د افغانستان د حکومت چارواکي نه راغلي او اوس ویل کېږي چې دی د قطر په غونډه کې په دې کې داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت چارواکي به هم راځي خو د خپل ذاتي حیثیت کې. دا غونډه مخکې هم اپریل په میاشت کې جوړه شوې وه خو بیا څه اختلافات مخې ته راغلل او دا غونډه ونه شوه. ما په شال باندې ډېرې ورځې نه د دې غونډې تیاری روان و، خاص توګه باندې د قطر حکومت او د جرمني حکومت هغې د دې لپاره ډېر هلې ځلې کولې او بالاخر دا غونډه جوړېږي.
نو تاسو ته د رملا صاحب دا رقم غونډې څنګه ښکاري، اهمیت یې څومره دی؟ ځکه چې دې کې خو حکومت چې نه وي نو بیا به مسله خو هغه کومې فیصلې چې کېږي، کومې خبرې چې کېږي، د هغه عملي کېدو یا د عملي کولو واک خو د حکومت سره وي.
زما خیال دی چې دا خو یو کانفرنس دی، دا مذاکرات نه دی. یعنی داسې نه ده چې هغې یو بل سره نیخ په نیغه کېنو او خپل شرایط وړاندې کوي او څوک به خبره منی څوک به نه منی، داسې دا ما ته نه ښکاري. دا یو غونډه ده، یو کانفرنس دی. نو زه فکر کوم چې هغه وخت دا نه راغلی چې نیخ په نیغه د طالبانو او د افغانستان د حکومت یا د هغې د نورو مخالفینو ترمنځ خبرې اترې وشي، مذاکرات وشي. خو دا ده چې تاسو فکر وکړئ چې دا قسم دا رقم غونډې خو مخکې نه کېدلې، نو دا هم یو پرمختګ دی. طالبان دغه موجوده د افغانستان حکومت چې دی د هغې نماینده حیثیت نه مني او همدارنګه د افغانستان حکومت هم طالبانو چې دی نو د هغې په هکله هم داسې خبرې کوي کله نا کله چې دوی هم بل چا ته اشاره مانی کار کوي. نو دا تشو چې دی د یو بل حیثیت ونه مني تر هغې خو بیا خبرې هم نشي کېدی.
په کابل کې حمله وشوه، په نور ځایونو کې هم دوی حملو ته دوام ورکړی دی. نو د دې حالت کې چې یو خواته خبرې روانې بل خواته حملې کېږي، تاسو څه پرمختګ ښکاري؟ دا کیسه به یو حل ته ورسي؟
دا خو مخکې چې طالبانو او د امریکایانو داسې ملاقاتونه به کېدل نو حمله خو به کېدې، حمله روانې وي. د هغې وجه دا ده چې اوس پورې ډزبندي نه ده شوې، ځکه خو امریکا دا غوښتنه کوي چې طالبان دې ډزبندي وکړي. طالبان وایي چې نه، دا ډزبندي به له کېږي چې د امریکي او خارجي عسکر د افغانستان نه وتل شروع شي، دا د افغانستان نه وځي. هغوی خو به زه دا فکر کوم چې خپل عملیات هغې پورې نه ودروي تر څو پورې چې په دې خبرو کې پرمختګ نه شوي او د امریکایانو سره داسې پرېکړه نه شوي چې هغې به کله او څومره وخت کې د افغانستان نه وځي. نه ښکاري ما ته چې لکه ډزبندي نه شوي او د حملې ودرېږي.
د سیاسي چارو شنونکي رحیم الله یوسفزی چې د افغان سولې په اړه زموږ همکار بشیر ګواش پوښتنې ځوابولې.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د سکانو د ځانګړي سکول جوړولو لپاره د 2 کروڑ روپو ورکول منځوري ورکړې ده. د دې سکول لپاره مزکه سکانو په خپل اخیسې و خو وداني به حکومت جوړوي. سکان وای د دې سکول په جوړېدو سره به ګڼ سک ماشومان په دغه ځانګړي سکول کې درسونه پیل کړي. په دې نور تفصیل د انساج مل پرپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د سکانو لپاره د سکول جوړولو پریکړه کړې ده. د سکول جوړولو لپاره د مشترکه کمیټې یو غړي ګورپال سنگ مشال ریډیو ته ویل د دې سکول لپاره اسمکه سکانو په خپل اغستې ده او حکومت یې د ودانۍ لپاره 2 کروڑ روپۍ منصوري کړې دي او زر به په کار پیل شي.
ګورمنټ مونږ له دا ویلو چې تاسو واخلې پلاټ او اسمکه چې کم دي کمیونټي واغستا او زه چې کم دی مطلب راته ګورنمنت به جوړي دا او په الحال چې کم دی ريجستره دي ته نرس د واخله 8 کلاس پورې او دا سوسايټي یک نام ريجستره دی بیا پی ټي آی ګورنمنت چې کم دی هو کې اناونس کړی چې د پینډم او د اتم پیپرې به د بورډ کې موږ خوشاله موږ د پرایویټ سکول نه هم دا ريجستره کړی دی. دا به مشنری سکول وي. دا چې کم دی مطلب سی کمیونټي به دا سکول په خپل مدد چلی په خبر په محله جوګنشا کې اولډ سیټي چې کم ده په دې کې 15 لک روپے مرلې سره موږ البته زی اغستې دي اتم ارلی زمینگ سره دی په دې کې چې کم دی فی الحال 300 پلس سټوډنټس دی موږ سره اور با چې دې کال لا جوړ شي نو مطلب پدې کې چې کم دی 500 پورې ماشومان به راځي.
دا به په پاکستان کې د سکانو لپاره لومړی ځانګړي سکول وي. د سکانو د ټولنې د حقونو لپاره کارکونکو هردیال سنگ وایي د نامنې او پوځي عملیاتو لامل له قبایلي سیمو څخه ګڼ سکان په خبرته کډه شوي وو چې له بجې یو شمېر ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شوي وو.
کوم فند د پراپرلی یوټیلایز شي په ټایم یوټیلایز شي لکه چې سیمشن ګارد لپاره 3 کروڑ روپے منځوري شي او سپورې غو یوټیلایز شي نه دي نو فی الحال بجټ کې اپرو شوی دی کمیونٹی لیول باندې موږ راغلې خو مین مقصد دا چې دا بجټ کې چې کوم فند څه دا دي تور باندې یوټیلایز شي اکثر فند لفتي مین مقصد فوکس دا چې موږ د کمیونٹی ګوردوارې څنګه یو چې پرایمری لیول باندې سکولونه دې اندره تک ډېر ګران کارو نو په دا بل موږ کمیونٹی نه چې سمرم کمیونٹی دا پاټ نه راغلې پاټ سره تر اوسه یو ایجوکیشن الریډي وکاله سفر شوی
هردیال سنگ وای په دې سکول کې به پر سکانو سربیره د نورو مذهبونو ماشومان هم زده کړې کوي. له دې وړاندې سکھ مشرانو اندېښنې څرګندې کړې وې چې خپل ماشومان د مسلمانانو سکولونو ته د تعلیمي نصاب او د مذهب بدلېدو د ویرې له وجې نشي لېږلې. د سکھ ټولنې یو بل مشر بلبیر سنگ د دوی لپاره د ځانګړي سکول د جوړولو د ګام ستایل دي. هغه وایي
نو دا تقریبا 40 کال او شو چې اوس په دې پیښور کې زمونږ د کمیونټي پراته ده. اوس پورې زمونږ چې کم دی د سک کمیونټي د ذاتی سکول نو نو دا یو زما په خیال سره چې کم دی دا ګورنمنټ ډیر خسته چې کم دی قدم واغستو چې د سک کمیونټي د پاره چې کم دی د سکول د پاره دومره غټ بجټ کاغلو نو دا د سکھ کمیونٹی دا ډیر چې کم دی غټه خبره ده. موږ څومره چې په دې خبر کې سکھ کمیونٹی آباد را نو هغه په دې خبره باندې ډیر زیات خوشاله دي. نو دا سکھ کمیونٹی هلته چې څومره آپس کې کلاس کې ماشومان دي نو ټول د سکھ کمیونٹی سره تعلق ساتي نو هغه ته بیا څه داسې پرابلم وغیرہ نه وي د نورو کمیونٹی حواله نه غنه.
د سکانو تر مخه په خبر کې د دوی آبادی د 500 نو واخلي تر 2000 پورې او په ټول پاکستان کې شاوخوا 1500 ده. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. او پر دې سربېره که څنګه چې تاسو اوریدل د ټول خبرونه تاسو د ځانګړي اپلیکیشن له لارې هم اوریدلای شئ چې نوم یې دی مشال رادیو. دا اپلیکیشن تاسو د ګوګل انډراید یا اپل سټور څخه ډاونلوډ کولای شئ. د پاکستان په پنجاب صوبا کې محمد اجمل نومي یو کس خپل میرمن دوه زامن او د کورنۍ شپږ نور غړي په ډزو وژلي او د هغوی مړي سوځولې دي. د اجمل په وینا دغه کار یې په دې خاطر کړی دی چې میرمن یې له یو بل کس سره نامشروع اړیکې درلودې. د پیښې په غبرګون کې اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې اسلام هیڅ چاته د ناموسي وژنو اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال احمدالله وړاندې کوي.
د پنجاب صوبې د ملتان ضلع پولیسو په وینا د حسن آباد سیمې یو اوسیدونکی محمد اجمل چې په سعودي عربستان کې درزیتوب کوي او څو ورځې وړاندې په رخصتیانو خپل کور ته راغلی و، د جون په 13 نیټه د خپل پلار او ورور په مرسته د خپلې میرمن او دوه زامنو نه علاوه د سخرګنې شپږ نور غړي په ډزو ووژل او وروستو یې ورله مړي وسوځول. د ملتان ښار د پولیسو یو مشر عمران محمود د پیښې وروستو رسنیو ته وویل دا یو څرګند ناموسي قتل دی او ملزم اجمل او د هغه پلار یې گرفتاره کړي دي او دواړو د خپل جرم اعتراف هم وکړو. د نوموړي وینا وه اجمل په خپلې میرمن شک لرلو چې له یو بل کس سره نامشروع اړیکې لري او د میرمن سخر او خواښې سره د جګړې وروستو ټول یې په ډزو ووژل. په پاکستان کې وخت په وخت دا قسمه پیښې رامخې ته کېږي، نو د دې مخنیوی څنګه کېدلی شي او اسلام د ناموسي وژنې په حقله څه وایي؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز نه وکړې نو نوموړی وایي
اسلام بالکل اسلامي حوالہ خپل قراردادونه روانه کړی دي چې د ننګ په نوم باندې قتل چې دی او انسان ته قانون په خپل لاس کې اخیستل د دې جواز بالکل نشته. اسلام د هغې لارې مونږ ته تللي دي، هغه دا چې په فرض قضا سي په الزام وي نو د هغې صفحي پکار ده، هغې نه علاوه چې په چرته فرض کړه جون بالکل نه تېرېږي نو د طلاق لاره خو آزاده ده.
د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یا HRCP او مشر کامران عارف په وینا هر کال په سلګونو پاکستانۍ ښځې او نجونې د ناموس د ساتنې په نامه د خپلو کورنۍ د غړو لخوا وجل کیږي، نو د دې مخنیوي لپاره په خلکو کې شعور او آگاهی راوستل پکار دي.
یو بل کس ژوند اغستل دا ډېر سنگین جرم دی او داسې قسمه جرائم کم ته چې آنر کیلینګ وایي نو د دې رواج زیات څکا دی چې دې کې سزا ډېره کمه کیږي، نو دې د وجې داسې یو فضا جوړه شوې ده چې خلک په خیال لري چې دا قسمه جرائم وکړي نو هغې به د سزا نه بچ پاتې شي. زمونږ یو مسله دا ده چې مونږ په غلط لار روان یو، مونږ وایو چې بس هم داسې
د تامسن رویټرز بنسټ د تیر کال سروې لمخې پاکستان د ښځو لپاره د نړۍ د لس خطرناک هیوادونو له ډلې څخه دی.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلع تب دژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
کنٹرول آغا قوانین چکم پر سیٹل ایریا کے دی اور ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمه پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
زموږه مشال رادیو څخه اوري او سعود افغانستان ننګرهار ته. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د سوالګرو د زیاتېدو له امله د ښار اوسېدونکي تنګ سوي او له حکومت غوښتنه کوي چې په ښار کې د په نورو سربیره د ځوانو سوالګرو نجونو د زیاتېدو مخه ونیسي. چارواکي هم د سوالګرو د زیاتېدو ستونزه مني او وایي چې دوی هڅه کوي چې سوالګرو میرمنو ته د روزګار زمینه برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې واوري.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د افغانستان یو لګړمېشته ښارونو څخه دی.
د بیلابیلو ولایتونو خلک پکې میشتي چې ورسره د سوالګرو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په ښار کې د لویانو، کمومره ماشومانو، میرمنو او په نشئی توکو روږدو سربیره ګڼو ځوانو نجونو هم ګدایي ته مخه کړي چې دې حالت د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ځوانو سوالګرو نجونو زیاتوالی د ټولنې په ذهن بولي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ماشومان دي، پیغلې، ځوانانې، ښځې په کښته دی، هر کې روانې یو دم د خون دې ونیسي تر هغې چې خوشې کوي نه چې یو څو روپۍ ورته ورنکړي.
یو خوا ځوانې پیغلې راغلي دي د نورو ځایونو څخه کوي او خلکو ته یو مشکل پېښوي.
نن سبا په ننګرهار کې ځوانې نجونې ښاره کېږي، ډېرې بېره سرافې په مارکېټ کې عمومي داسې ماډرن شکل کې هم ګرځي. دا په لوی لاس باندې پاشا لاره برابرول دي، ځوانانو بلارې کول دي، دولت که دې ته متوجه شي.
بل لور ته د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوګیاڼی وایي چې د ځوانو او بې هویته سوالګرو د تشخیص لپاره د ولایت مقام تر رهبرۍ لاندې د بیلابیلو ادارو څخه یو کمیسیون جوړ شوی. هغه سوالګري چې کاري ظرفیت لري د کار زمینه ورته برابروي او هغوی چې د نورو مقاصدو لپاره د سوال پیشې څخه ګټه اخلي هغه نیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
په همدې موخه د ننګرهار والي په لارښوونه باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی چې په هغه کې کارنوالي، کار او ټولنیزو چارو ریاست، ولایت مقام، امنیت قوماندانۍ او یو شمېر نور اړوند ارګانونه شتون لري. دوی په جلال آباد ښار کې مسؤلیت لري چې په دې اړه کمپین ترسره کړي. هغه مېرمنې چې هغوی کاري ظرفیتونه لري ورته د کارموندنې په برخه کې زمینه برابره کړي او هغه مېرمنې چې د هغوی هویت روښانه نه وي د هغو په اړه تصمیم ونیسي.
دی زیاتوي چې یاد کمیسیون په لسګونو هغه سوالګرې مېرمنې چې د ښار په واټونو کې به یې بربنډ ماشومان په ځمکه اچولي ول، پېښوره سوالګري کوله، نیولي او خپلو ولایتونو ته یې استولي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو خوست. په خوست کې بیا خبریالانو، حکومتي مسؤلینو او ایندویانو لپاره معلومات د لاسرسي په اړه ګډ روزنیز پروګرام جوړ شو. د پروګرام تیابیا کوونکي وایي له دې پروګرام یې مخه د خبریالانو، ویاندویانو او مسؤلینو ترمنځ د همکاري رامنځته کول او په دې برخه کې د شته ستونزو له منځه وړل دي. بل لور ته د برنامې ګډونوال خبریالان دا پروګرام ګټور بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به د اړوند ادارو لخوا دوی ته د معلوماتو د ورکولو بهیر چټک سي. د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیلی تفصیل وړاندې کوي.
تر هغه وروسته چې په خوست کې یو شمېر خبریالانو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ځان او ستونزو په باب په مکرر ډول شکایتونه وکړل، د اطلاعات او فرهنګ ځایي ریاست د سه شنبې په ورځ معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د حکومتي مسؤلینو، ویاندویانو او خبریالانو لپاره یو ګډ روزنیز پروګرام جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو په وینا چې له دې کاري موخه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته ستونزو له منځه وړل او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د فضا رامنځته کول دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد مشال راډیو ته ویل
دا چې په دورستیو کې ځینې معلومات په خبریالانو ورونو له اداراتو غوښتل یا بل هغه معلومات به لازم و خو د دوی لخوا به نه ورکول کېدل او یا به دوی داسې معلومات غوښتل چې هغه به لازم نه و چې دوی ورکړي وای. نو کله کله به د اطلاعاتو دغه برخه کې ځنډ رامنځته کېده. موږ وپتهیله چې په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، دغه سوء تفاهمات له منځه لاړ شي. دغه سیمینار ترتیب کړی دی.
د پروګرام یو تن ترینر او د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی په ځانګړي ډول د رسنیو کارکوونکو او خبریالانو لپاره په خپله کاري برخه کې د قوانینو سره بلدتیا یوه مهمه اړتیا وبلله. وی ویل
هغه مرکه چې دی خپروي، هغه وینا چې دی کوي، هغه رپورټ چې دی ترتیبوي، که د قانون د اصولو سره د یو سانتي متر هم په ټکر کې و جدي مسلې ته متوجه کوي او به یې ځواب ووایي. بناءً قانون زده کړه د دې لپاره د هر څه د مخ حق اولیت لري چې به یې ځای کړي.
د یاد ښوونیز پروګرام ګډونوال دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. آزاد خبریال بسم الله ارمان وویل
په مقابل اړخ کې چې ژورنالیستان له چارواکو سره د معلوماتو په راټولولو کې ستونزه لري، هغوی باید هم دا ډول ورکشاپونو ته راشي تر څو هغوی ته دا اطمینان حاصل شي چې ژورنالیست چې له موږ نه د پیښې پر وخت غواړي دا د دوی حق دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو سیمه ایز خبریال ابراهیم رحیمی وایي سره له دې چې دلته خبریالانو ته د معلوماتو د لاسرسي د قانون په اړه بحث وشو، دولتي مسؤلینو او ویاندویانو ته په دې هم خبري وشو چې څنګه کولای شي خبریالانو سره په وخت او اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
دولتي ادارو ته یا ویاندویانو ته چارواکو ته په دې هم خبرې وشولې چې څنګه کولای شي په خپل وخت اغیزناک توګه ژورنالیستانو یا رسنیو ته خپل اړوند معلومات په خپل وخت شریک کړي.
د پروګرام یو بل ترینر او د ژورنالیزم د پوهنځي استاد فاروق جان منګل هیله وکړه چې دا ډول پروګرامونه دوام وکړي.
زما هیله ده چې دا ډول برنامې نور هم زیات شي ترڅو دغه سوی تفاهم چې لوړاندې ایجاد شوی لمنځه لاړ شي، ژورنالیستان خپل مسؤلیت وپیژني او هم ادارات او ویاندویان د دولتي ادارو چې دوی معلومات ارائه کوي هغه خپل مسؤلیت وپیژني.
د یادونه ورده د خوست د رسنیو خبریالان او کارکوونکي ډیر کله د امنیتي پیښو او نورو مهمو مسایلو په باب د معلوماتو پر راټولولو کې له ستونزو سره مخامخېږي. خود چارواکو د مقررو ژمنو سره سره هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
دا مشال ریډیو ده.